اوردونکو د مشاله د پروانو پروانو کې د خلکو ربای سلام ومن سلامونه ومن او وخت غزي څلور بجې شوی د اتوار ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې څلورشته نیټه ده. په دې ګړې کې به لومړی تاسو ته خبرونه وړاندې کوو، له هغې وروسته به ځینې رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوو. د دې تر څنګ په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره د سندرو امیل اونیزه خپرونه هم لرو. خو لومړی ورځو بشیر کوه چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړو.
پاکستان کې بي وسوالې ډلې دغه چینایي کس ویډیو خپره کړې چې تیر کال تختول شو. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو باندې 14 کې 4 پوځیان وژل شوي دي، او د افغانستان چارواکي وایي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. د خبرونو تفصیل: پاکستان کې د جیش الحدید په نامه یوې وسلوالې ډلې د هغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مئی په 19 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تختول شوی و. د دغه ډلې وان سیف الاسد نن مشال ریډیو ته له یوه نامعلوم ځای څخه د هونګ شو دانګ په نامه دغه کس ویډیو وسولې چې پکې د یاد سړی له چینایي حکومت څخه د هغه د خوشی کولو غوښتنه کوي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو او امنیتي ادارو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یاد دې وي چې تیر کال د یاد کس تر تختول کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود یو قماندان عبدالله بهار د دې کار ذمواري منلې وه. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دا پیښه پرون ناوخته شوې ده چې 2 پوځیان پکې زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا تفاهم لیک به د ولسمشر له نظره تیریږي او د دې واکونه به حد به ټاکل کیږي. د روسیې کې افغان سیاستوالو پر حکومت نیوکه کړې چې دغه تفاهم لیک یې باید نه وای کړی. په همدې حال کې کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې که هر څومره تفاهم لیکونه وشي، دوی د پاکستان له جاسوسي ادارې دا تمه نه لري چې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي.
تراگر خبنم دا واضح کیج بس کم تراگر ور یو خواغه د اسلام آباد خپل د تسبی دا ده سه نماز رڅوک جنگیج دا به تر سره وې لتا سره رڅوک جنگیج په دې بزکان لرم ساتم دي دایره لرونه ته دته نقش نشانی نشکار کیج دا غی ایمانداری او دا تفاهم دغه منتخب حکومتونه دي هغه پر خپل انټیلیجنس ادارو باندې کنټرول نه لري.
د پاکستان امنیتی ادارې طالبانو سره د ملاتړ تورونه ردی. د پاکستان حکومت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جالي تعلیمي سندونو یا ډیګري ورکولو تورونه پی پورې شوي دي، پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو کوشش کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د امریکا د جاسوسي وفاقي ادارې FBI یا د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره غوښتنلیکونه واستوي. څو ورځې وړاندې نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دې کمپنۍ د جالي تعلیمي سندونو په اړه تحقیقاتي رپورټ خپور کړی و، خو اگزیکټ کمپنۍ پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. سبا یعنی د مئی په 25 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او 200 نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو مطبوعاتي مسول برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کانفرنس مقصد د دې کال په اخره کې د یادو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لار هوارول دي. نوموړي زیاته کړه چې دې کې په تجارتي او اقتصادي اړیکو خبرې کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي ښارګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرتنی ولیدی. فرانس پریس خبری اژانس دا قماندانانو چې نه غوښتل می وښتل شي په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د حسای به سیمې د بیرته غسل لپاره تیر ورځ وختي عملیات شروع کړي وو. یوه اونۍ وړاندې د رمادي تر نیولو وروسته دا د حکومت لخوا لومړی ځوابي کاروي ده. اني شاهدانو او چارواکو هم ویلي چې حکومتي ځواکونو سم له خالدیا ښارګوټ سره نږدې په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړو بوخت دي. د دې خبرونو په خپلواک توګه تایید نه دی شوی. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي برید کوونکی چې د مئی په 22مه نیټه د شیعهګانو پر یو جومات د برید په ترڅ کې 21 کسان ووژل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلی دی چې دا برید کوونکی صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وفادار یوې سعودي سخت دریزې ډلې سره یې اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب و. د سعودي عرب سرکاري خبری اژانس ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت د مئی د 22مې نیټې د برید وروسته تر اوسه 26 کسان نیولي دي. د رپورټونو تر مخه په ختیځ اوکراین کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو یو قمندان الکزی موزګووی سره د لږ تر لږه 6 یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وی خبري ادارې پرون وویل چې د یاغیانو دغه قمندان هغه مهال وژل شو چې پر ګاډی یې چاودنه شوه. بی پی وسلوالو ډزې وکړې. او د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې دوهمه مقابله نن کیږي. د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ دا میچ د لاهور په قذافی سټیډیم کې په ځایي وخت مطابق 9 بجې شروع کیږي. د خبرونو پای.
اردوونکو خبرونه مله مشال ډی وردل چې بشیر ګواک وړاندې کول په دې غړي کې به وره.
د وسلوالو یوې ډلې د هغه چینی تن ویډیو خپره کړې چې خواوشا یو کال وړاندې د ډیر اسمل خان نه تختول شوی و. د هند دفاع وزیر ویلي وو چې په خپل هیواد کې د ترګرې د مخنیوي لپاره به په نورو هیوادونو کې کاروایانې کوي. پاکستان پر دې بیان سخت غبرګون ښودلی. یو کارپو وایي چې ځینې قوتونه نه غواړي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راشي.
هند باندې حمله شوی وه، دوستی بس باندې حمله شوی دي. دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم نه غواړي جنگباز خلک دی چې دوی چې امن راشي هغه خنثی کاروایی کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه غبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د پوځي استخباراتو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول بیا اساس دي.
دو هیوادونو ترمنځ همکارۍ اوکړې لیکونه په منظم ډول پلاستیک کېږي. د مخاطه خبره هم شته، هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوي دي.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو په لړ کې کمپاینونه روان دي.
دروازه ګرځم او ته دا لغه کوم چې ځا جزیمه او بس پلی خوخه ته وګوره هغه چاله ووټ ورکه چې تاسو د ووټ حقداري په کوسو کې په کورونو کې دا د لارو کوسو کې ګرځم خو دروازه د شپې نه.
او د سندر عمل دی ونی په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د موسیقي او د هنرمندانو د ستونزو پړاوري
سټډیو نه لرو. اډیو سټډیو چې موږ ته دي کې اهنګان سخت کو. هر څوک چې خپل کار کوي هغه تقریبا د پاکستان
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو څرنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل نو زمونږ لومړی رپورټ همدغه دی چې د جیش الحدید په نامه د وسلوالو یوې ډلې مشال ډیو ته د هغه چینی تن ویډیو واستولې چې خواوشا یو کال وړاندې د ډیر اسمل خان نه تختول شوی و. په دې کې دغه تن خپلې کورنۍ د چین حکومت او نړیوالې ورورولۍ ته اپیل کړی چې د وسلوالو غوښتنه دې ومني او د دې خلاص کړي ګینی وسلوال به یې وژني. په دې اړه د سیمینه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور تفصیل کوي.
مشال ریډیو ته د طالبانو یوې ډلې جیش الحدید و یون سیف الاسد دغه چینی سیلانی هانګ ژو ډانګ ویډیو رالېږلې ده چې کوم یو کال مخکې د روانه میاشتې په 19مه نېټه د ډیر اسمل خان ژو په جرنلي سړک د ډیر اسمل خان دربند تڼې په حدود کښې په موټرسایکل سوارو ځنې وسلوالو کسانو تښتولی بیولی و او طالبانو یې په اول ځل د میډیا خبریالونو ته ویډیو رالېږلې ده. دا دغه ویډیو په 2 منټه درویش سکندونو مشتمله ده چې په کومه کښې هانګ ژو ډانګ په انګریزي ژبه کښې خپل مور پلار د چین حکومت او بین الملی انساني حقوقو ساتونکو ادارو او تنظیمونو ته خاص کوي چې دوی د دما په خوشي کول کښې برخه واخلي. ګانې طالبانو غوره راته کړې ده چې که د دوی غوښتنې ونه منله شوې بیا به دای مړ کړي. ډانګ د ځینو نورو خبرو سره دا هم زیاته کړې ده چې زه په غټه خطره مشکل کښې یم، که د طالبانو غوښتنې ومنلې شوې بیا به دوی ما خوشی کړي. ډانګ د ویډیو په اخر کښې د چین حکومت مخاطب کوي او وایي چې زه د چین یو اوسېدونکی یم، زه د چین حکومت په انتظار یم. خپل حکومت ته وایي چې مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ ما خوشی کړئ. دا دې هم یادوي چې هانګ ژو ډانګ یو کال مخکې د هندوستان نه په سایکل سوار د واګا په سرحد لاهور ته راننوتلی و او بیا د پښتونخوا ډېر اسمیل خانه د بلوچستان په لارې ایران ته روان و چې وسله والو کسانو وتښتوه، او په هغه وخت کښې د تښتولو ذمهواري د طالبانو د حکیم الله ډلې یو کمانډر عبدالله بهار قبوله کړې وه. خو اوس د جیش الحدید یوې نوې ډلې وایون سیف الاسد وایي چې هانګ ژو ډانګ د دوی په قید کښې بندي دی او ویډیو یې هم دغی وایون خوره کړې ده. د هانګ ژو ډانګ په بارې کښې د چین او پاکستان حکومتونو لا هیڅ نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو د چینایي وګړي د ویډیو په اړه رپورټ اورېدو چې کومه وسلوالو خبره کړې ده. د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا د ریموټ کنټرول بمي چاودنه وه چې پکې 2 پوځیان جوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په 13 ګینټو کې پر امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی. د دې برید په اړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر درد وزیر نول حال کوي.
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ځل بیا د فوز ګاډو ته سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بامي چاودنه ورشوې چې پکې دولتي چارواکو په وینا 4 امنیتي سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپي شوي. چارواکي وایي ریموټ کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو ګاډې هغه مهال والوزول شو کله چې دوی دغه سیمه کې د معمول پر گشت وو چې ګاډي ته یې کافي زیان وراوړولی. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمېره 4 او ژوبل شوو شمېره یې 2 ښودلې. وسله والو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسله والو لخوا په 24 ساعتونو کې 2 بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 83% برخه یې د وسله والو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرښه ته نږدې لا هم کاروایۍ روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسله والو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسله والو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي ترهګر د پاکستان او هند ګډ دښمن دی او د دې د له منځه وړلو لپاره باید چې په ګډه سره هلې ځلې وشي. نوموړي دا خبره د هندوستان د دفاع وزیر د هغه بیان وروستو کړې چې پکې نوموړي ویلي وو چې په خپل هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به په نورو هیوادونو کې کاروایانې کوي. یادوي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په بس تر برید وروستو د پاکستان چارواکو وار په وار تور لګولی چې د هندوستان د استخباراتي ادارې را په ګډون ځینې بهرني قوتونه په پاکستان کې لاسوهنه کوي. دا چې د دا قسمه بیانونو او تورونو د پاکستان او هندوستان پر اړیکو څه اغېز کېدی شي پر دې اړه له اسلام آباده د ریاض موسی خیل دا رپورټ اورو.
د خلیب ورځ ماخام د خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان ته د هندوستان د دفاع وزیر په هغه بیان سخت اندېښنه ده چې وایي خپل ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نور ملکونو کې د غرنګ کاروایي کوي. سرتاج عزیز وایي د هندي وزیر بیان سره د پاکستان د هغه موقف پخلی وشو چې هند پاکستان کې لاسوهنه کوي. د مشیر خارجه بیان زیاتوي پاکستان د هند سره ښه اړیکو په پالیسۍ عمل کوي او دا چې ترهګري زموږ مشترکه دښمن دی او دواړو ملکونو لا د دې د ختمون لپاره شریکې هلې ځلې پکار دي. د پاکستان او هند تعلقاتو او دغه لړ کې د موجوده بیانونو د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپوه او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو. نو دوی وایي چې بعضي قوتونه د پاکستان او هند تعلقات ښه کېدو ته نه پرېږدي، خو د دواړو ملکونو سیاسي مشروالۍ او لوړپوړو له پکار ده چې د بیانونو ورکولو په وخت احتیاط کوي. دې زیاتوي
دوستی ٹرین باندھے حملہ شیوا، دوستی بس باندھے حملے شوی دی، بمبے کے ہندوستان پارلیمنٹ باندھے حملے شوی دی، بعض اوقات پاکستان کی راستے کاروائی تقریبی ہوشی دوارو طرف ان کی چکم دہشت گرد دی اور چکم نغواڑی جنگ باز خلق دے چی کی امن راشی آغا سنا سا کاروائی کئی.
دا یادون دا چی دا تیر زیارت پورس خپل یو بیان کی دا ہندوستان دا دفاع وزیر منوہر پریکار ویلیو دا ممبے پیخ پرنگ نورو کاروائیانو دا اول نا مخنیوی دا بارا با ہندوستان چٹک گامونه اخلی او که د هر بل ملک نه په هندوستان کې ترهګری کیږي نو هندوستان به هم د ترهګری مقابله په ترهګری کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ورېزو. افغانستان ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړې دي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي همکاري د رښتینی همکاري او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا براسې حال کې دا چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو دا سند ګونګ بللی وو او ویلي دي چې په اړه یې باید ولس ته وضاحت ورکړل شي. تفصیل د سدلال الدین په دې رپورټ کې ورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه سند لا نهایي شوی نه دی او د عملي کېدو لپاره به یې د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدودو باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرائیه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرحه او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهوری ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې وه. د جمهوری ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلي وو چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمیر ملاتړي بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورنۍ امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی وو. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
تاسو له کابله د سدالله الدین رپورټ اورېدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د چویل لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په شریکولو په افغانستان کې ډېرې نیوکې روانې دي. ډېر افغانان داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به داسې معلومات د دې هیواد سره شریک کړل شي چې ورسره به په هیواد کې امن او سوله راشي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
د جرمنی ډاوچې ولې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې څېړونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. دې نه وړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو وارد ویلی وو چې له پاکستان او وسلوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگټن ته لاړو نو هلته یې دا وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدله کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 1300 میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي.
دا و پرخنداسه چې تاسو ته د ډچېبل ریډیو مقاله وړاندې کوله. تاسو واردل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک پړه په افغانستان کې ځنې داسې خبرې روانې دي چې لوجې هغوی دا فکر کوي چې ګینې پاکستان به څرنګه افغانستان سره داسې استخباراتي معلومات شریک کړي چې لوجې به یې په دا هیواد کې امن راشي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پروسنی مې کې هم ساسل لپاره ونې ځخ پرونه د سندور امیل رو. خو زو اسلام آباد ته د پاکستان په پارلمان کې د حکمران ګوندو مسلم لیگ نن ځنې غړي غواړي هغه بل د قانون کول لپاره خامې سمري ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ با د ترګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې بیا ځنې سیاستوالو د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي چې کدا مسوده په اوسنی شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو خلکو به د بیان ازادي واخلي، ممکن ده چې امنیتي ادارې سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. تفصیل د بشیر غواخ په ریپورت کې.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکه شوې وي او ویلي وو چې د سره به له خلکو ازادي واخیستل شي.
په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قامی مومنت د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدی نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنټ ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کاریدونکې برخې ته لرې شوې نه وي.
12-13 کلاوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کې دولس یا دیالس داسې زینې دي چې د مدني ټولونو غړي یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې په شان زموږ هم د اندېښنه وه چې حسینه حکومت د دې قانون په ذریعه واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سختدریزۍ او بنسټپالنې خلاف هغومره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخیستل شوه.
د معلوماتي ټیکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رائټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ د لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی و د خپلو اندېښنو په اړه مشال رډیو ته وویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره ده چې د عدالتي مداخلي بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد یې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال رډیو ته وویل
د هر بشر چې دی د هغه د ذاتي ژوند د هغه د خپل پردې د هغه شرانو حق اسلامي طور او د ملک د قانون ته ورهم لاغي هفته د قانون سره مده چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه هغه ستې کیږي چې مده چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مده چې یو سړی اراده نه وکړي خو شک پی وشي چې د دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا د پاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دوی کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلیمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
اودونکو د بشر ګواخ رپورټ موریدو زو پیښور ته خیبر پښتونخوا کې په ډیر شاو مای کې دونکو بلیاتي یا ولسواکۍ ټاکنو لپاره د صوبې په ښارونو او کلیوالو سیمو کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي چې پړی د مشال ډیو خبریال زلان یوسفزی دا رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو ګاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټري لګېدلې دي او په حجره لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتی ټاکنو بحثونه تر وغو کیږي. د بلدیتی ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزما اپس پلې خوخې ته وګوره هغه چاله ووټ ورکې چې ستاسو د ووټ حقدار دي. په کوڅو کې په کورونو کې دا د لارو کوڅو کې ګرځم خو دروازې د شپې نه د شپې بس دا خلک تړي چې ته وته ورډګه نه عذاب جوړیږي تا ته الټه کنځل کوي نو د دې نه غوره خبره دا ده چې بس دا دروازې د مونږ ته تلې نه وي.
د مټیاي او بسکوټو کاروبار کوونکي تاج محمد وایي چې د ووټونو په غرض د بلدیتی ټاکنو د امیدوارانو کور په کور او دکان په دکان ګرځېدو له وجې دې کار کولو ته نه سمېږي.
ډیر زیات خلک ولاړ لې نو اسې زتا نه دا تاسو کوم د دې یو یو سړي ډله چې راځي ها نو دا بر کار ته او باسي یا بده نو باسي تقریبا دروازه د یو سړي کسان نه دین اوم شل زله بتا ته ور ډبیږي دو جرنل له طرف نه سالور زله بر تر کې سند طرف نه ور ډبی دا دروازه بد دین کار نه کیږي یار لکه کوټه کټ کې ناشته نه شنو ها نو پدی باندې خو دې مونږ تنګ یو نو الیکشن خو خشه ری
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وایي چې دی ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابېږي نه.
تاسې رپورټ اوریدو چې په خیبر پختونخوا کې بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپیونونه په څه ډول روان دي، خو موږ سره او وخت شوی دی څلور نیمې بجې او بشیر ګواښ هم راغلی، نو له هغه به د خبرونو لنډیز او روزه کړه چې موږ سره وخت نه و، نو دغه رپورټ داسې څنګه پوره وړاندې نه کړو.
پاکستان کې د جیش الحدید په نامه یوې وسوالې ډلې دغه چینایي وبلې ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مئی په 19 تاریخ د ژوب او ډیری اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تښتول شوی و. دا کس په دې ویډیو کې له خپل چینایي حکومت څخه د خوشي کولو غوښتنه کوي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه د دې حملې ذمہ چا نه دی اخیستی. د افغانستان د استخباراتو ادارې انډیس نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر باید د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وی کراچی کې د ایگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلی تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورونه پی پوره شوي دي، پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو څېړونکو او د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI څخه مرسته غواړي. سبا یعنی د مئی په 15 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او دولسو نورو سیمیزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مطبوعاتي مسؤل برکت الله رحمتي په وینا په دې کانفرنس کې به په تجارتي او اقتصادي اړیکو پراخوالي خبرې کیږي. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. یوه اونۍ وړاندې د رمادي تر نیولو وروسته د حکومت لخوا لومړی ځوابي کاروي ده. د سعودي عرب چارواکي وایي غزان مرګ برید کوونکي چې د مئی په 2 د شیګانو په جومات کې د برید په ترڅ کې 1 وژل، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړي.
اوردونکو دا بچر غوښت چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم لجمن سره سموار رسیدلې د ونیزي خبرونه د سندرو امیل. د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د موسیقي او د هنرمندانو د ستونزو په اړه وري. په خبرونه کې چې هرون بچای جوړوي د کندهار د وتلو محلي سندرغاړو له سندرو به اهم خوان واخلي.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو د افغانستان او پاکستان د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو محلي موسیقي ځانګړي اهنګونه او خوندونه لري. د افغانستان کندهار ولایت کې یاد کوو، نو له دغه ځایه هم د پښتو یو شمیر نومیالي ولسي سندرغاړي راوتلي چې سندرې په لر او بر پښتون وطن کې ګڼ شمیر مینوال پیدا کړي دي. دا چې د افغانستان د تیرو کلونو جنگونو او نامنیو د کندهار محلي موسیقي او هنرمندان یې په څه ډول اغیزمن کړي او افغان حکومت او دغلته فعالې غیر دولتي موسسې د دغې موسیقي د بیا ژوندي کولو او پرمختګ لپاره څه کوي او که څنګه، په اړه یې د دې اونۍ په سندرو امیل کې اوري. په خبرونه کې د کندهار د مشهورو سندرغاړو سندرې مې هم درته راوړي چې په پیل کې د عبیدالله جان کندهاري په غږ دا یوه دروړم.
راز چې سره وکي پاشلي ملغلري اصلي ملغلري، راز چې سره وکي پاشلي ملغلري اصلي ملغلري. راجستان میں
اوریدونکو بشیر احمد فریادی د کندهار یو له نومیالیو ولسی سندرغاړو څخه دی. نوموړی چې یوه اوږده موده د پښتو موسیقۍ په ډګر کې پاتې شوی او لا یې هم خپل هنري فعالیت ته دوام ورکړی دی، وایي هم د موسیقۍ د محفلونو له لارې خپل ځان او خپله کورنۍ ساتي. ښاغلی فریادی زیاتوي د سیمې ځوانان چې غواړي موسیقي وکړي یې دغه کار ته هڅولي او مرستې ورسره کړي دي.
تقریبا د دېرش کالو راهیسې زه د موسیقي سره کار کوم. البته استاد نه یم خو محلي سندرې وایم. د افغانستان په ملي راډیو او په تلویزیون کې ما ډېرې کمې سندرې ثبت کړي دي، ځکه چې ما زیات وخت هلته په کوټه کې تېر کړي. درجې نوي در یو نوي در دغه وخته پورې ما هلته کار ورسره کاوه په کوټه تلویزیون او په کوټه راډیو کې. هلته خپل په نامه باندې د پښتو کندهاري موسیقي دفتر موږ لرو چې فراسن کې نعمت الله جان کندهاري او زه دواړه دلته شامل یو. نو بیا خپل سازنده د ځان سره لرو محفلو ته ځو. کوم ځای به چا ډېر نازولي، کوم ځای به خدای نه کړو د حقارت په سترګو کتل شوي دي. ته خو یو تاسو کل نه کېږي په ګره دنیا کې نن هنر عام دی. دلیل خلک ارزوګانې لري بیا چې موږ محفلو ته راشي دغه خلک موږ هېڅ کله دې تاثیر کړی، موږ دې سره کومک کړی دی، موږ دې ته بلنه ورکړې ده.
بشیر احمد فریادی وایي په کندهار کې د هنرمندانو یو ټولنه لري چې د خبره له همدغه لارې هڅه کوي د هنرمندانو وړې ستونزې حل کړي. نوموړی زیاتوي هغه موسیقي چې په هوټلونو کې د ودونو په پروګرامونو کې غږول کیږي د سیمې محلي موسیقي او د دې راتلونکي یې له خطر سره مخامخ کړی دی.
موږ اتحادیه جوړه کړه، اوس هم هغه اتحادیه ته یو د بل مو د اتحادیه کارډونه ورکړل. فرضاً که چیرې د حکومت د خوا څخه یا د یو بل چا د خوا څخه د هنرمند سره ناجایزه وشي یو ځای کوم پیسې وګرځي، موږ بالکل د هغو دپاره کار کړی دی. نو دغه کومې کوچنۍ کوچنۍ ستونزې چې زموږ په وسه کېږي دا د هنرمندانو هغې بالکل موږ راواروو راواري کړي. موږ د کندهاري د موسیقي دپاره هر کله هلې ځلې کړي دي. د اطلاعاتو فرهنګ سره مو ډېرې اړیکې نیولې دي او انشاءالله رحمان هغه موسیقي چې هغه زموږ پر ضد باندې قرار دی هغه صرف یوازې د ښځو دپاره دا موسیقي غږول کېږي. په هوټلونو کې پراخه بریجه پراخه بریجه پراخه بریجه دلته ډالر مکې شروع شوله. نو هغه د ښځو دپاره دا پروګرامونه چې هغه کېدله یا کېږي ولیکن بیرته زموږ د کندهار نجیب او شریف خلک هغه بالکل زموږ د کندهاریانو پخوانۍ محلي موسیقي. موږ داسې کلاسیک موسیقي نه لرو ولې محلي موسیقي شغشتلې پیاوړې موسیقي لرو. اوس هم خلک دغه موسیقي اوري، اوس هم دا خلک دغه موسیقي باندې ژوندي دي.
بشیر احمد فریادی چې د کندهار یو له پیژندل شوو محلي سندرغاړو څخه دی دغه ولایت د اطلاعات او کلتور له ریاست غواړي چې له معیاره پرېوتو پښتو سندرو د ثبت او نشر مخه ونیسي. دوی همداراز له حکومت غوښتنه کوي چې په کندهار ښار کې د دوی لپاره یو آډیو سټوډیو جوړ کړي او هم د سیمې راډیو او ټلویزیون چینلونه مکلف کړي چې د دوی د سندرو خپرولو په بدل کې مناسب پیسې ورته ورکړي.
اول د واره خو د اطلاعات او فرهنګ څخه دا غواړو چې مفتزل موسیقي مفتزل شعرونه په دغه پسدي حل ځلې وکړي. د پښتو ټولنه باید خراب نه شي. اطلاعات او فرهنګ که چیرې ژوندی وو یا ژوندی شو یا څه خبرې واورېدلې نو هغه به دا کار وکړي. د وروسته تر هغه د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ په تلویزیون او په راډیوګانو کې په کندهار کې د هنرمند دپاره د یوې روپۍ موږ نه دلته ځای لرو نه د هغو دپاره څه پروګرام لري او هر کله چې دوی راشي په خاص باندې زموږ څخه یا نغمې غواړي او یا انټرویو زموږ څخه دوی غواړي نو د دې څخه دا خواهش کوو د حکومت څخه چې دا موسیقي دپاره مې اداره جوړه کړي سټډیو نه لرو آډیو سټډیو چمل تجی کے آہنگان سخت کو ہر چوک چکپل کار کئی اگر تقریباً دا پاکستان پدرے زر روپی پچلو زر روپی باندھی ہے آہنگ ہے تلویزی اور تلویزیون والا خیرات کی واڑی مدا کا حل زلی چ کچیر دل تو سٹوڈیو جوڑ سی دو حکومت پام لرن تو سی کو خوبی سے سدی لیکن حکومت آپ سے پام لرن دا بولی داغ محلی موسیقی تھے اس پام لرن دا کرے مدا کا بخش کی ډېر ناکامه دي دوی په خپله دغه اطلاعات او کلتور داسې مختزل دي ګرسره لاندې ولیدلې دي ګراو شوي دي
سترګې را پورته کاشنا یا مازدیګر دی ناوخته سو سبا به راسم یا اجازه واکړه چې کوم پرژه دون مار دی ورځې پر لا براسم پور سکاشنا یمار سکار دی نا وقت سو سبا براسم یا اجازه واکړه چې کوم پرژه دون مار دی ورځې پر لا براسم جیون باقی سب پیارا سمتا رنج جوان دکھ رخ سترا کے مات رنج بازار وال سبر چرن درجا برا سم گرا پور سکاش نا یم کر دی نا وقت سو سبا برا سم یا سوا کچھ تم پوج تر مار دی سورجی پرنا برا سم پتا پسی بس داستا پل من کشکرا پاکی تیاری رات بٹ سات دار دی مجبور یم بگلا برا سم گرا پور سکاشنا یما سگار دی نا وقت سو سبا برا سم یا اجاز سوک کچی دم پنج دن مار دی دورجی پرنا برا سم
اوریدونکو د دیونې پسندرو امیل خبرونه کې د کندهار د محلي موسیقي وضعیت ته کتنه کوو په همیات خار کې د فضل انیس په نوم یو فرهنګي شخصیت چې په فلمونو او سټیج ډرامو کې اداکاری هم کوي وایي د افغانستان جګړو د افغانانو د ژوند د نورو برخو په څیر د دوی موسیقي هم زخت زیاته اغیزمنه کړې ده د ښاغلي انیس په خبره کې څه هم د کندهار هغه هنرمندان چې د جګړو له امله سیمه پریښې وه بیرته دغه ولایت ته ستانه شوي خو د موسیقۍ هغه خوند چې پخوا و اوس نشته
د افغانستان د غمیز ته په کتو سره کنه لکه څنګه چې د هر شي خوان نو رنگ تللی دي همداسې د موسیقي هم یو څه رنگ او خوان تللی دي دلته په کندهار کې هم د هنر ډګر لکه څنګه چې په خوا ډاکو دا ورستیو کې چې کله جنگ جګړې رامنځته شولې د رنګ فتیکاسو ډېری هنرمندان یا هغه موسیقاران یا هغه نوازندگان هغه ټوله مهاجرت ته مجبور شول. بیا وروسته د هغوی په راغونډولو کې شل کلونه 15 کلونه وخت شوی دی چې کله دوی بېرته یو نیم کسان یو نیم هنرمندان او سندرغاړو موسیقارانو سره پیدا کوله. کله دوی سره پیدا کړه بیا د دې موسیقي رنګ خوند ډول د هر څه تغیر کړی وو. کله ناکله زه خپله شخصا د ملګرو سره چې ناسم په دې اړه ورسره خبرې کوم چې ولې همهغه کسان مثلا څنګه موږ نوموتي کسان دلته چې په هغه وخت کې مثلا سندرې ویلې لکه استاد رحماني دی لکه بشیر احمد کنداری دی لکه بشیر احمد فریادی دی یا مثلا ځینې نور هنرمندان زموږ دلته د کندهار څخه هغه هنرمندان ژوندې دي. موسیقي الی هم تقریبا هماغه دي، هغه ارمونیا ده، هغه طبله ده، هغه رباب دی، هغه سیتار دی او هغه وایلن یا سارنګۍ چې موږ ورته وایو، هر څه موجود دي. ولې هغه کیس چې څلوېښت کاله تر مخه په دې موسیقي کې اوس ولې نشته؟
فضل انیس په دې اند چې د وخت له تیرېدو په ټکنالوژي کې د پرمختګ له راتلو سره باید پښتو موسیقي هم بدله او د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره د پرمختګ لپاره کار وشي.
ځینې ملګري شوخي کوي، څوک کوي وایي چې لکه څنګه چې د دالدا غوړي اوس نشته، لکه څنګه چې مثلا هغه پخوانی خوراکونه یا پخوانی هغه چاپیریال نشته، همدا ډول د دې موسیقي خوند هم هماغه تللی دي. پخوا مثلا خلکو ته ډېر په درنه سترګې کتل، اوس ولې د هرې خوا څخه کلتوري یرغل دی په موسیقي ډېرې الې نورې ګډې شوي دي. ولې زه خپله د دوستانو سره دا شوخي زه خپله نه منم، زه هم لکه څنګه چې په ساینس ټیکنالوژي او نورو برخو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، ولې په دې برخه کې هم باید په موسیقي کې زموږ نور پرمختګونه هم شوي وای. ولې موږ یو څه شاته تګ کړی دي خپله د کندهار موسیقي، اوس هم زموږ اماتور سندرغاړي په دې باور دي چې نوې موسیقي په هیڅ وجه موږ ته د قبول وړ نه ده او هغه زړه موسیقي ډېره شوه. خو زه وایم چې لکه څنګه چې نصرت فتح علي خان د پاکستان څخه ډېر نوم کولای شي په غربي او شرقي موسیقي په ګډولو کې، زموږ د کندهار هنرمندان زموږ د افغانستان هنرمندان هم کولای شي چې د دې سبک څخه کار واخلي او لږ ځان راپورته کړي او په دې برخه کې خپل ځانونه وښيي.
په کندهار کې پر فرهنګي چارو نظر لرونکي فضل انیس وایي دا چې د سیمې یو د پام وړ شمېر ځوانان د موسیقۍ له زده کړې سره علاقه لري، حکومت باید په دغه لړ کې مرستې ورسره وکړي او د موسیقۍ ځانګړي کورسونه ورته برابر کړي.
په دا ورستۍ کې موږ اډول اساس چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست په نوښت یا په همکاري دلته د موسیقۍ یو دوه میاشتنی کورس چې هغه دلته د ځینو ځوانانو لپاره چې هغوی علاقه درلودل په دې موسیقي په زده کړه کې برخه واخلي، موسیقي زده کړي، د هغوی لپاره داسې یو کورس په لاره اچول شوی وو چې د هغه څخه تقریبا 50 کسان زیات کم هغوی په مختلفو برخو کې وروزل شول او د ټولنې ته وړاندې شول. د خود او غو ځوانانو غوښتنه داسې وه چې هغوی ویل چې داسې کورسونه په یو میاشت دوه میاشت کې نه کېږي، دا باید کلنی دلته جوړ شي داسې کورسونه، ځکه چې دوی وایي دا زموږ اړتیا ده چې موږ باید نورې زده کړې وکړو. ولې په مرکز کې په کابل کې دا شی ډېر دی او هلته ډېر عام دی او هلته داسې کورسونه او پروګرامونه ډېر زیات جوړېږي. ولې دلته غوښتنه د ځوانانو دا وه چې دولت او ځینې موسسات په دغه برخه کې کار کوي، هغوی باید دغه ولایت په ډېره توجه کې په خاص ډول کندهار ولایت چې دلته د موسیقي نوم یو ډېر لرغونی نوم لري او دلته د موسیقي مینوال د پخوا زمانو څخه ډېر زیات شته، چې زموږ ښه هنرمندان هم ولکه عبیدالله کنداری، امیر محمد کنداری، ارغم احمد کنداری، سید محمد کنداری، اعظم کنداری، محمد نور کنداری، خپل شم احمد کنداری، بیخ زیات هنرمندانو په هغه وخت کې هم مینوال و اوس هم چې ماشاءالله نور ځوانان چې راپورتي ویلي غواړي سندرې ووایي په اماتور ډول یا په مسلکي ډول، هغوی ټولې دا غوښتنه کوي چې داسې کورسونه باید ولري.
اوریدونکو د کندهار د محلي موسیقۍ په اړه د بشیر احمد فریادی او فضل انیس د څرګندونو ځینې غټ کې مې په دغه ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مشر دوا خان مینپال سره شریک کړل او ترې مې وپوښتل چې دوی تر اوسه د کندهاري موسیقۍ د ودې او له هنرمندانو سره د ښېګڼې په غرض څه کړي او یا دا چې په راتلونکي کې دغه کار ته څه پلانونه لري. نوموړي په ځواب کې راته وویل
په افغانستان کې مختلفې مفکورې او ایدیالوژیکانې مسله چې سولې چې ځینو موسیقۍ ته او هنر ته په ډېره سپکه سترګه کتل. افغانستان ته چې دغه نوی حکومت او نوی سیستم راغلی دی د هنر د ژوندي کولو لپاره او د هنر او هنرمند د ستایلو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم خپل مسؤلیت بللی دی او په دغه برخه کې خپل وسه پورې کار کړی دی. چې مثال یې زموږ د کندهاري موسیقۍ د زده کړې څو پرله پسې کورسونه وو چې موږ ورباندې کار وکړي. هغه ځوانان موسیقۍ ته مخه کړې وو له هغو مهارتونو او له هغو وړتیاوو برخمن شي چې هغه زموږ په خپل کندهاري سبک کې لرو. نو موږ د کندهاري موسیقۍ د سبک د ژوندي کولو لپاره د هغه د ساتنې لپاره اقدام کړی دی. ولې دغه اقدام واقعا هم پوره نه دی. د دې لپاره باید د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د دې لپاره منظم کار وشي تر کومه ځای شي د موږ سره امکانات وو تر کومه ځای شي زموږ وس ودرلو دی هغه کار مو کړی دی. موسیقي دي د یو مکتب په توګه باندې د یو ښوونځي په توګه باندې دلی ژوندی شي فکر کومه دا وخت اړتیا لري او پر دې باندې باید کار وشي. دوستان او خاصن هنرمندان او سندرغاړي دا غوښتنه کوي چې ځینې رادیوګانې او ځینې تلویزیونونه دي د دې د استخدام لپاره او د دې سره د همکارۍ لپاره یو برنامه او یو پروګرام ولري. دا نو د افغانستان په کچه باندې په پالیسۍ کې باید دا ځای پر ځای شي. د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت له طرفه د افغانستان د حکومت له طرفه شي باید عمومي هلته ستراتیژي او پالیسي د دې لپاره جوړه کړل شي.
اوریدونکو د دیونه په سندرو امیل کې مو د کندهاري موسیقۍ او د ود لپاره د دغه ځای د هنرمندانو د ولایتي ادارې د هلو ځلو په اړه واوریدل. په راتلونکو خبرونو کې به هڅه وکړو د نورو پښتنو سیمو د موسیقۍ او هنر له حالمو هم خبر کړو. د خبرونې د پای په شیبو کې د نعمت الله کندهاري په غږ د دغه د سندرې تاسو خوند واخلئ او ورسره ما هارون بادشاه ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
پر سپین تنجی جی شوری پر زلپی لانجی بانجی دا ٹول بدن جی خان پر سپین تنجی جی شوری پر زلپی لانجی بانجی دا ٹول بدن جی خان Thank you.
خالی پروت پر زن باندی را چول بدن دی خالی داغه نوشان شن خالی پروت پر زن باندی را چول بدن دی خالی بیتا میجوندن سختی ستا وصل زما تختی زما بختی پر وقتی بیتا میجوندن سختی وفا وکچ بخت رکیب سیدرم زکلانی تا چول بدن دی خانی وفا وکچ بخت رکیب سیدرم زکلانی تا چول بدن دی خانی
De Sandero a Mel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
Oh, my dear, the heart of my heart.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ او 6 بجې چې پوره شي نو هم په دې صفو بیا تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شئ. مشال ریډیو سره اوسئ.